السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې خبرونه کې ز منو شاسته سوار کلیکم د دې غړې په اول نیمایي کې درته ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه هفتوار خبرونه اوریدل شي په سر کې د دې سات خبرونه چې زمنګ همکار فرخند اسد وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرنو ساتي کې 13 ورځ افغان طالبانو په کابل کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړ پاکستان نن د افغانستان د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن با جرمني کې د افغان کډوالو پر مسله خبرې کوي د خبرونو تفصیل افغان طالبانو د سپتمبر پر ومه خپل سرپرست کابینه خپل نوی نگران حکومت اعلان ک د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخوند به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي د اعلان له مخې مولا عبدالغنی برادر به د مولا اخوند لومړی مرستیال او مولوی عبدالسلام حنیفی به د مولا حسن دوی مرستیال وي سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د خارجه چارو سرپرست وزیر مولا یعقوب د دفاع سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شو دي د کابینه په فهرست کې لګ تر لګ د وګړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د گاونډي هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه را بللې په دغه آنلاین غونډه کې د چین پاکستان تاجکستان ایران ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران غډون کوي او د افغانستان پر حالات او د سیمه پر امنیت خبرې کوي لدی وړاندې د سپتمبر پر 15 د افغانستان لپاره د گاونډي هوادونو د خصوصي استازو یو غونډه هم تر سره شوې و د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف دوی د سپتمبر 2 میراهیسي په احتجاج دي د صوبې د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه مشر جمشید خان د سپتمبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د روانې میاشتې له سلورمې نیټې راهیسي د ټولو کلاسونو بایکاټ کړي او د 1 نوې آنلاین کلاسونو اخیستل هم بند کړي دي نوموړي تور ولګو چې حکومت د بورډ اپ ګورنرس یا بیوجي د پالیسۍ لاندې د کالجونو نیجی کولو لاره برابر وی بلخو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او لوړو ستکرو سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت به هر کال هر کالج ته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي او تمه ده نن له استادانو سره پر دغه مسله خبري وکړي د پخوانی جهادي کمانډان احمد شاه مسعود رور احمد مسعود وای چې پنچیر په بش پر ډبل سکوت شوی نه دی خاغلی مسعود چې پرونی د سویټزرلند په جنیوا ښار کې بيغونې ته خبرې کولې وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډبل جګړې ته تیار ده نو موري وویل دا څه فکر مکوي چې که طالبانو سړکونه ونیول نو پنچیر هم نیول دي نو موري دا هم وویل چې د دوی زرګونه جنگیالي په دره کې موجود دي د ملي مقاومت مت جب هوای چې د کابل په شمال کې په پنچیر باندې د طالبانو د کنټرول خلاف به مزاحمت جاری وي بلخو طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر یې نیولې دي تاسو مشال رادیو ته وګی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر اتمه په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې خکیل دي چې تیر میاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته لخپل هیواد بدلی دي بلینکن د سپتمبر پر اتمه له کترا د جرمني په رامستین کې د امریکا پوځي اډې ته روان شوه دي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سپتمبر پر 1 په کابل کې د خپل سرپرست حکومت اعلان وکړ د مولا محمد حسن اخوند په مشارۍ کې د طالبانو د دغه نگران حکومت ټول غړي سړي دي مولا محمد حسن اخوند د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې پر دغه په امریکا او زیرو نور هوادونو کې اندېښنه هم خودل شوې ده په نگران حکومت کې شامل سراج الدین حقانی د امریکا ای بی آی ادارې ته مطلوب دي د طالبانو د نوي کابینې اعلان په داسې وخت شوه چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د سپتمبر پر 8 هم د خوځو په ګډون د عام خلکو لخوا تازه مظاهره تر سره شوې دي دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته فرخندا صد د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل ورزو د ریپورتونو لړۍ تل کې څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې طالبانو پرون د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی حکومت اعلان کړ دی وی کابینه اعلان وکړ په دغه کابینه کې چې سرپرسته بلل شوی د طالبانو ځنی هغه قومندانان چې په تیر شلو کلونو کې په جګړو کې یې مهم رول تر سره کړی نلیدل کیږي خو د طالبانو د قطر د دفتر او د رهبرۍ شورا غړو ته یې مهمه چوکۍ ورکړی دی طالبانو دا نه دی ویلي چې ولی یې کابینه سرپرسته د خو ویل دي چې سرپرست حکومت به د یو بل ټول شمول حکومت جوړېدو پورې خپل کار کوي پښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او کسنګه او د دې ترڅنګ د نور تفصیل لپاره د اسمت ساروان د ریپورت اورو
طالبانو د کابل د نیولو څباندې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ مولا حسن له تیر شلو کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی وو او په نیویم لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په محل د کندهار د والیو د صدر اعظم د مرسیال په توګه دندې ترسره کړې دي په واشنگتن کې د یو سیډنیس انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یارته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د خدوستو نشته دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک ده او یو ازبک ده او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقی طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو لپاره او تخنیکی وزارتونو لپاره لکه د عامه روغتیا وزارت او ټکنالوژي او د نورو وزارتونو شول د دې لپاره هم ملایان ګمارل شوي
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللې مولا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلې او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانګزای چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنوی چارو وزیر وي دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی دفاع وزارت مولا یعقوب تورکی شوی چې د مولا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د مولا هیبت الله اخونزاده شاګردی کړی دی په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شمول ده د په کابینه کې د شزو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې شزی نشته د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د شزو وزارت حذف شوی خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک د جيري د نلرلو په خاطر ځورول تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جمیل منځونه کول تر اوسه څرګندنه ده چې طالبانو ولې خپل کابینه سرپرست بللې ده که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې و چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شو څرګندنه ده چې د نړۍ هیوادونو به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل ک طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي ترکیه ویلي اټیا نویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړی کار واخلي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل په کار د چې د افغانستان نوې حکومت ټول شموله وي شزو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي د تا ورته دریس اروپאי ټولنې شوتلې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وخت لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني
د طالبانو د سرپرست کابینه د اعلان په اړه معلومات واوریدل هم په دې موضوع زمونږ همکار ملي حامیر زاده په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال او اسیلون کی طاهر خان سره خبرې کړې دي په سر کې تر پوښتنه چې آیا د طالبانو اعلان شوی کابینه له تمه سره سم ده او که څنګه
پر دې راځه بالکل واه ځکه چې د اویاونا تر 15 اویا فیصد پورې د دوی لکه دوی تجربه کار خلق وای ځاړه خلق چې کم طالبان سره د شروع نو هغه خلق دی او طالبان دا موجودی تجربه کار خلق لیکن بیا هم لکه څنګه چې تاسو وای چې دا یو سرپرستا یا عبوری کابینه د نو گنجائش ته نور پکې هم وخت سره پکې ځکه ځکه خلکو ته پکې ځای مهم خلکو ته پکې ځای نه ورکړي شوی لکه مولوی کبیر دی عبدالقیوم ذاکر دی ابراهیم صدر دی چې دا مهم شخصیات دي بل پکې یو مهمه خبره دا ده چې د یونس خالص دله چپکی دغه کورنۍ چپکی ځینې د ورکې شوې کابینه خو دی د مطمئن ښکاری چې د خپل خلک دی دا یو خبره موږ ته وره چې دی به وزیران مشرف د وزارت مشران وي نور د دې پلان د په ذهن کې چې مسلکی خلک او مسلکی ټیمونه جوړ کړي دا چارې پر مخ بوزي لیکن کوم چې په دنیا توقع لرله چې یو کابینه به داسې وي چې نور خلک هم پکې وي هغه خو پکې نشته بل څه خلک پکې نشته او زما خیال چې خلک ته اړتیا وه چې طالبان د خپل حکومت
دغه سرپرست کابینه خو اعلان شو اوس ته د سرپرست حکومت لپاره نگران حکومت لپاره به مخې ته څه چیلنجونه مخامخ وي
ډیر چیلنجونه دا یو توقع وا یو هیله وا د دنیا د هیوادونو تاسو وګورئ چې کوم طالبان سره دې هیوادونو دي او خه تعلقات وړي کې او تګ راتګو لکه روسیا دا یا چین دی پاکستان هم پکې یا د وړي شه ځکه چې موږ د تدا په کابل کې چې موږ وو دا ایسای مشر دل تر راغلو دلته چې کوم پاکستاني سره چین دی دا ویل چې د هم هغه دی ویل چې موږ یو ټول شمول حکومت وړو هغه کارونه شته طالبان د پر دال وی چیلنج دی چې اوس پر رسمیت پیژندلو خبره ده نو اوس به وکړي شي ځکه چې بل اسلام اسلامی امارات خبره ده دا ورځ د طالبانو ویان خو هغه وخت په خبري کې انګور کې اسلامی امارات خبرونه لیکن روس ته دا خبري کې انتر نه روس ته د طالبانو چې کوم رسمي د پټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې جاری کوم غټټر دی یا نور سرچینې دي نو په هغه باندې دی رسمي یو کس اعلان وکړ چې دا د یو د دې کوم یادېږي رسمي د دې کوم اکاونټ د پاسو په ټوټر باندې دی هغه غوښتل چې دا آینده لپاره د نړۍ لپاره د افغانستان اډرس چې دی هغه اسلامي امارات افغانستان دی یو او بیا دا وسره بل پوسټ کې لیکلو چې دا تفصیل ورکړو د خپل مشر د خپل امیر شه رحمت الله چې دا د افغانستان امیر المؤمنین دی نو که دا خبره دی او ما خالي دا ده ځکه چې د زمون په کابل کې ګورو په هر ځای کې دی به رغبه او په هر مکتوب کې لکه موږ د جرنالستان چې کوم خارجان یې غیته ورکړي دي د مخالفت شوی چې اسلامي امارات په مارس کې کوم غونډه په ماسکو کې شوی و د روس چین امریکا او پاکستان نړۍ اسلامي امارات مخالفت کړو نو اوس دی تقریبا اسلامي امارات اعلان کړی دی نو دا هم د لپاره یو مشکل دی چې نړۍ باندې دی خپل ځان اومني بل په دې ګور هزاران تکابل کوي او دا به ایران حساسیت را پاروي بل دا ګور اقتصاد دی چې اقتصاد د لبان لپاره لوی یو ضرورت دی نو که امریکا او نړیوال مالیاتي چې کوم اداره یې نه فو دا رنګي نړیوال بانک دی ټول خپل افغانستان لپاره چې کوم مرستې دی هغه ټول ځندول دی او د دې هغه پیسې هغه کندل کړي دي مونږ نه کړي دي بیا دغه خبره چې تر اوسه په تسلیم نشي نو بیا خو دې محدود دي تسلیم دې ګومان نه کوم چې دا وره به ډیر ضروري نو پاکستان هم ګومان نه کوم چې د مازی په شان باغه مخکلا چې دوی په تسلیم کې بلکې غیبه هم ګور نه لیدا بل دا وی خبر خلکو سره چلن دي خلکو سره عام چلن چې دا هم د طالبان لپاره لوی چلن دي چې دنیا ته وخی چې دې د مازی په نسبت باندې اوس هغه رنګ نه دي مخکې کوم حکومت
دا وو په اسلام آباد کې زمنګا همکار او شنون کې طاهر خان چې په افغانستان کې د طالبانو د موقتی حکومت په اړه یې تجزیه کوله.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خبرونو په دې برخه کې د موسیقي اړخته هم ورزو د شوکت اسواتی په غک کې ټپی درته وړاندې کوو. بیا ځنې نور ریپورټونه او د دې غړې په دویمه برخه کې د مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه خبرونه هم درته لرو او ریدلې مو به هیروي.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مول کورونا وایرسا ژغورل شي.
د مشال لري خبرونه وري په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره په ډیرو ځلو کې ټول بند یا لاکډاون لګول شوی او د احتیاطي تدابیرو لمخې د ستمبر ل شپږمې تر دولسمې پورې د تعلیمي ادارو بندولو فیصله شوی. روغتیایي کارکونکي وایي په سواد کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. د سیدو شریف هسپتال ویان مشال لري تو ویلي چې په تیرو سډیر شتو ګڼټو کې په سواد کې سلور کسان د کورونا ناروغي له وجې مړ شوی او تر سلو زیات نور په هسپتال کې داخل شوی. په سیمه کې د کورونا وایرس د تازه صورتحال په اړه د مشال رډیو خبريال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد سیادت محکمې لخوا جاری کړې شوې شمیرې تر مخه د ستمبر په اولنۍ هفته کې شپږش تنان د کرونا له وجې مړه شوې دي. د سیادت محکمه وایي چې دا وخت ضلعه کې د رنځورانو اوسط شمیره 0.5% ده. تر سلو نه زیات د کرونا رنځوران په سیدو هسپتال کې داخل دي. د سواد ضلع لوی هسپتال سیدو شریف کرونا وارد په اړه ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وایي
نن زموږ سره 163 مریضان چې دي هغه په سیدو ټیچنګ هاسپټل کې د کرونا په یونټس کې دي هغه داخل دي. په دې کې 100 پیشنټ چې دي نو په های ډیپندنسي یونټ کې دي او یو لس چې زمونږ کم مریضان دي هغه په آی سی یو کې دي او نور چې کم دي نه پاتې شي مریضان هغه زمونږ سره په آیسولیشن کې دي. په دې 24 غنټو کې زمونږ سره سلو مریضان چې دي هغه وفات شي دي چې پای کې درې مریضان چې دي هغه د سواد سره تعلق ساتي او یو مریض چې دی نو هغه د تشنګلی سره دی.
د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ سواد کې هم د حکومت لخوا اعلان شوی چې په هفته کې به دوه ورځې بازارونه بند وي. تعلیمي ادارې هم د 12 ستمبر پورې تړلې شوې دي او په اولس غږ شوی چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره دی په هدایتو عمل وکړي شي. ولې د سواد ځای اوسیدونکو بدر زمان وایي چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل نه کوي.
خلق چې هغه مونږه پابندیانې نه تسلیم واغ شان دي څنګه چې پکار ده دا زمونږ باندې کې خپل تحفظ دي چې هغه مونږه پابندیانې قبول کوو د ایشوبي باندې عمل وکړو. مطلب دی چې دا دومره مرګونه چې روان دي دومره تکلیفونه چې روان دي دا به کم شي. د سکولونو بندېدو په اوله باندې زمادارز دي چې هغه صوبه سین چې ده زمونږ د ملک له اولنۍ صوبه ده چې هغه په سکولونو کې ځینو ویکسینیشن شروع کړو. نو زمونږ د خپل صوبې حکمرانانو ته هم خواست دی چې هغه زمونږ په سکولونو کې هم سر د زره ویکسینیشن شروع شي. د وړو مخکې ډېر ټایم ځای شوی دی او چې دا بار بار سکولونه بندېږي نو مطلب چې مزید وخت ضایع کیږي واړه خرابېږي نو د هغې ویکسینیشن واحد حل دی بندول حل نه دی.
د سواد سیادت محکمې ویان ډاکټر رحمت علي وایي چې ټوله ضلع کې 1,00,000 خلکو ته د کرونا ویکسین شوي. هسپتالونو کې هم اسانتیاګانې برابر شوي خو لسته پکار دي چې واکسین ولګوي او د کرونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل وکړي.
هر واکسین چې حکومت د طرفه اجازه شوه دی چې د زموږ عوامو ته لګي هغه ټول ټیک دي. په دې کې د شخص خبره نشته. دویمه خبره مونږ په خپل محفل کې مونږ په خپل ناسپاس ته کې جماعت حجره کې د احتیاط وکړو چې کم کستا تب ټوخی یا مونږ ته محسوس شي چې د دې کس په کور کې د مرض والا څوک وو یا دی نو هغه څه سره احتیاط کولی دا غن خپل فاصله ساتلی دا سر برګړه لاس ملاول نه دی پکار.
بلخوا د سواد ضلع انتظامی وای چې دوی د حکومت لخوا هدایت عملی کوي. کوم ځای کې چې د کرونا وایرس هدایت او سرغړونه کیږي د هغوی په ضد کاروایی کوي او د کرونا وایرس مخنیوي کې د اولس هم مرسته وکړي. په دا اړه د ضلع سواد اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی حمید خان مشال ریډیو ته وایي
کوشش اونم کو چې هغه هم سفر نشي زمو چې کوم بیماری دا هغه هم ډیره خور نشي خلکو ته تکلیف ونه رسی. نو کوشش ته لګیا دی خو په یوازې په سرکار باندې نه کېږي که څوک دې ته وایي چې یاره ماته به سرکار راشي او ماته به ووایي چې یاره ته ماسک واچوه یا ته ما پان کړې. داسې نه ده خلکو ته خپل چې کوم دی نو هغه هم پکار دی چې خلک خپل سوچ هم کوي خپل خیر هم په خپله باندې کوي.
د سیمې ځایي خلک وایي چې د حکومت لخوا جاري کړی شي د کرونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو باندې زیاتره سرکاري ادارو کې عمل کیږي خو په عوامي کچه د کرونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل ډېر کم دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د لوبو یو ریپورت راتلونکو میاشت کې د شروع کېدونکو 2020م شلوري نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره پاکستان په 6 ستمبر خپل د 50 لوبغاړو ډله اعلان کړه. د اعلان لمخې بابر اعظم با د ټیم کپتان او شاداب خان با د مرستیال وی او محمد رضوان با وکټ کیپر وی. د پاکستان ځنی پخوانی لوبغاړي په دې انتخاب خوشاله نه دي، خو د ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم بیا وای چې د ټولو لوبغاړو انتخاب د اهلیت په بنیاد شوی. تفصیل د اسرار مومن په ریپورت کې ورو.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شلوریزا کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې ندی اخیستي، لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاسی بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي، لکه د پخواني کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میاشت مخکې یې د انګلینډ خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میاشت مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربیره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید د نړیوال شلوریز کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا؟
فخر تاسو پر ریزرو کې وساتو نو دا زما لپاره ډیره د حیرانۍ خبره ده. هغه ډیر ښه بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر ښه رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره ښه جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب ښه خبره نه ده. که د برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوبه نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کېدای شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریز کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوې لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په 10 خبر شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی. نوموړی وایي شعیب ملک تاسو وانخیستو او اعظم خان ته مو لومړیتوب ورکړو. زه اعظم خان ته احترام لرم، خو په میډل آرډر کې تاسو ته داسې لوبغاړي په کار وو چې میچ بچ کړي. هغه شعیب ملک دی. وهاب ریاض ښه بالر وو، هغه نه دی اخیستل شوی. شنواز دانی د پاکستان راتلونکی دی، باید هغه ولوبول شي. هغه ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلی شي او په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلی شي. بلخوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي، اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره خلو بنه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم خنوه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شلوریز کپ کې خلو به وکړي. محمد وسیم وایي اعظم خان، آصف علي، شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي 20 میچونو لپاره ډېر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیز بالر هم دی.
زه دا منم چې د دوی کارکردګي هم ښه نه وه، خو د نورو لوبغاړو کارکردګي هم هغسې نه وه. نو بیا موږ دا فیصله وکړه چې کوم لوبغاړي په دباو کې ښه لوبه کولی شي نو هغه مو په ټیم کې شامل کړل. لکه چې د کوم قسم بالینګ امکان دی نو د هغې مطابق موږ آصف علي، خوشدل او نور لوبغاړي واخیستل.
د سپتمبر په 6 د نړیوال شلوریز کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالینګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا رسول هغه هم ده چې په 6 اګست د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړ چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولی دی. ټاکل شوی چې د 10 شلوریزا نړیوال کرکټ کپ سیالۍ د روان کال د 10 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو قربتوب یې هندوستان کوي او پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. فرخند اسد درتا د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان طالبانو د سپتمبر پر ومه خپل سرپرست کابینه خپل نوی نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان سه به الله مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخون به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزراوي او د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي. د کابینه په فهرست کې لک تر لک دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي. پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه را بللې ده. په دغه آنلاین غونډه کې به د چین، تاجکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او د افغانستان پر حالاتو د سیمې پر امنیت په خبرې کوي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکارۍ خلاف دوی د سپتمبر دویمې راهیسې په احتجاج دي. د صوبې د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د روانې میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې د ټولو کلاسونو بایکاټ کړي او د اوومې نوې آنلاین کلاسونو اخیستل هم بند کړي دي. بلخوا د صوبې د وزیر اعلی د اطلاعاتو او لوړو زده کړو سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو ته وویل حکومت به هر کالج ته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي. د پخوانی جهادي کمانډان احمد شاه مسعود رور احمد ولی مسعود وای چې پنشیر په بشپړ ډول سکوت شوی نه دی. خغلی مسعود چې پرونی د سویټزرلند په جنیوا ښار کې ویغون ته خبري کولی وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. نو موري ویل داسې فکر مکوي چې که طالبانو سړکونه ونیول نو پنشیر یې هم نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر اتمه په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبري کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې خپل دي. رمیاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته لخپله هواده وتلې دي.
له فرخنده اسد مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ترته هفتوار خبرونه مشال آنلاین وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاړه بحث.
سلامونه او خې چاري له مشال ریډیو بمو په دې رسېو کې اوریدلې وی چې د کورمې ځلې انتظامی اعلان وکړ چې پر انټرنیټ خبرونه کوونکې هغه اکاونټونه بندوي چې د شیا او سنیانو ترمنځ کرکې پیدا کوي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین کې پر دې موضوع غږیږو. د ته هم ګورو چې پر انټرنیټ هر خبره کول په بیان ازادي کې ناراضي ځکه چې ځینې ویناوي د خلکو سخت دریځ کول او تشدد پارونې لپاره کاریږي. د کورمی ډیپټي کمشنر طاهر اقبال وای کورمای و حساسه ضلعه دا او ک انټرنیټ کارونکو په کې د مذهبي نفرتونو پارولو لپاره لږه هڅه هم وکړي د شیا او سنی ترمنځ لوی شخړې پیدا کول شي. هغه د جولای په لسمه رسنیو ته وویل چې دیتا په کتوې پریکړه کړې چې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او د سوشل میډیا پر نورو ویب سایټونو څار وساتي.
دلته شیا او سنی دواړه اوسېږي په کورمکی. دوی د یو بل سره دښمنۍ نه غواړي، نو د حالاتو د سمون لپاره باید سوشل میډیا په ځمواره توګه استعمال شي، ځکه چې د یو پوسټ د کولو له وجې دلته فسادات جوړېدای شي. نو زه تاسو ته وایم چې موږ څار شروع کړی دی. د هغه چا په خلاف به کیسونه درجېږي چې پر انټرنیټ غلط خبرونه نشروي، پروپاګاندا کوي یا هم افواه خوروي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. د کورمی د ډیپټي کمشنر طاهر اقبال خبرې مو واورېدې چې ویلې د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره به د ټولنیزو رسنیو کارونکو څاري. د دې وجہ په کورمکی د شیا او سنی ترمنز اوګدا تاریخچه لرونکي کښاله خودل شوی. چارواکي نه غواړي چې دا اور د 1990 مو کلو پشان بیا تر کلو کلو خور شي. د اقبال په خبره دوی کوشش کوي چې اوس مهال نسبت آرام شوی کورما همداسي آرام پاتې شي. خود کورمی مدني فعالان چې پر یوټیوب او فیسبوک د ویډیو لاره خبرونه لري د حکومت تازه اعلان ته په محتاط ډول خبرګون کوي. په دوی کې یو هم ریاض چمکنه دی. هغه د څو نور ځوانانو سره د بریکینګ پوینټ په نامه انټرنیټي پاڼې چلوي. لدی لاري دوی د کورمی په حالاتو خبرونه هم وړاندې کوي او څېړنې هم. چمکنه پر سوشل میډیا د کرکجنو موادو د چاڼولو ملاتړ کوي، خو په دې بهانه د حکومت په لاس د بیان ازادي له ممکنه تړلنې اندېښمن دی.
سوشل میډیا دا خلک ډېر امپاور کړي دي خپلې مسلې د دوی په چوکټو سر کېږي. کچرته د دوی چرته د اوبو مسلې ورته یا د سړکو مسلې وي یا د هسپتالو کې د ډاکټران یا دین علاوه په سکولونو کالجونو کې چې کوم د غدي د استادانو د کومې ښه غدي کمی دي، نه دا ډېره په ښه توګه دا په سوشل میډیا باندې پورته کوي او دا خلک ډېر د دې وجې نه د دوی مسلې حل شوي. خو باید دا د پښو لاندې نه شو، خو چې دا کومه فیصله دوی کړې ده چې هغه خلک چې کوم د کرکې نه ډک پیغامونه خوروي په بېلابېلو چینلونو باندې یا د خاص فرقې داسې نمائندگی کوي چې هغه نه نفرت خوریږي، امنیت خرابېږي یا چې خاص داسې تشدد ته ود ملاويږي، نه باید چې د دوی خلاف دی کرک ډاون وشي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
اوریدونکو، پر انټرنیټ ځینې پروپاګاندا تر دې حد خطرناک وي چې ځوانان پکې ټوپک راخستو د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته هڅول کیږي. دا په بیان ازادي کې ذکر نه راځي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه، بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته دې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په عین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه قانون پو اډوکیټ طارق افغان وای،
د پاکستان د عین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکي چې هر وګړي ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی، شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي، نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر ګواخم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه خستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واور دل چې د پاکستان په عین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی ني. دغه شرطونه څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی ریپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 1920 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو، که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه به وي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه ریپورت یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2000 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوندو. فیسبوک د 2000 کال په مې میش کې د څارنې یو ډله جوړ کړې و چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز بیلاری کوونکو معلوماتو یا ډیس انفارمیشن او سخت درځي مخنیوي لپاره پر خبرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې شل کسیز ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخ ته مو خبرونه راځي نو لومړی له نورو سرچینو تایید کړئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکو موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر غواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکو. ځینی چولونکو د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سخت دریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینی داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسي نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سخت دریزه مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو پړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سما ترانسپیرنسی دا نو د موږ ته سما معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چکم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لری کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو دغه دا ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطره ذاتی د خلکو ژوند چې د خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې ټیک ته لری کول پکار دی. خدا نه چې سوق ام تاسو غنۍ چې دا لکشه ته باندې د بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لاغه اکاونټ تاسو لری کوي یا چې هغه داسې خبره ډو خطرناک کړی نه. نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته هغه ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو هغه کې موږ داسې مواد یا نشو چې دی په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه خلکو په ژوند ته چې دی خطر راځي.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اوري.
خو د پاکستان حکومت وايي یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بنديږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم دي، خو هیڅ چاته باید پروپاګاندي اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بې بنیاده پروپاګاندي خپريږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د زینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي وایي چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په وینا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن دور کی د سوشل میډیا پراتک کی د سٹیټ وجود کمزور ایس ولی الته هر گروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو وبل چا ته نقصان نه ورسېږي د بل چا و نظریه ته نقصان نه ورسېږي د بل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي نو په دارنګ حالات کې سی مش په سوشل میډیا دور کې مجبور سو سی هغه ته د هر شی ټرانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت رمخ کې پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له بشیر ګواخ سره مشال آنلاین خبرونه واوریده او اوس درته شاهین بونیری کلتوري خبرونه سازونه او زنجیرونه وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې بحث کوو چې په کابل کې د طالبانو دراتګ نو ورستو د غلطا د فن او هنر سره تړلي خلک د کومو ننګونو سره مخ دي او د سیمې د هنري اساسو د خوندي کولو لپاره سهل زلې روان دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد یو لوی برخه نیولې ده نو د نورو یو شمیر بندیزونو په ګډون یې په موسیقي او هنري اظهار هم بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د یو ټوکمار د وژنې نه وروسته طالبانو د اګست په 13مه نیټه په بغلان کې ولسی سندرغاړي فواد اندرابي د خپل کوره په زور راوويسته او بیا یې په ډزو واجه. دی پیخو د پولی دواړو خواو ته هنرمندان او موسیقاران د ویری او بیقین سره مخ کړی دی. په دغه اړه په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو دفاع کوونکی ارشد حسین وای چې د هنر په وسیله خلک د خپل وطن عقیده او ټولنیز ژوند څرګندونه کوي او په هنري اظهار بندیزونه په اصل کې د امن او پرمختیا لارې نیول دي. نوموړی زیاتوي
څو ډېر زیات تشویش کوي با ډېر زیات د فکر وړ خبره ده. څنګه چې په کال 1990 کې شوی افغانستان کې هنرمند باندې حمله شوی وي نوې قانون په هغې باندې لاګو شوی نوې هدایات وو د هنرمندو د هجرتونو دا او د دې د ځپلو خو ډېر زیات واقعات کې مونږ ته هغه لا اوس هم مونږ نه لاهېد نه دي چې ډېر خلک پکې وژل شوي وو شړل شوي وو دغه ځمکه هغې بیا سوسو پرې پرېخې ده. سره جوړاندې په کندهار کې یو هنرمند نو وژل شو دغه شان د هغې د موسیقۍ چې یو سکول دی هغه بند کړی شو. دوی خو یو کلچرل کمیشن یو کلتوري کمیشن هم جوړ کړو د هغې یو مشر ټاکلی دی چې دی د کلتور کمیشن جوړ کړو د دې مطلب دا دی چې دی کلتور منی او کلتور صرف موسیقی نه ده نو دلته د کلتور خبرې هلته نه کېږي. دغه چې کوم بې وزله بې وزله خلک دي او هغوی د یو وطن چې کوم تاریخ دی دی وطن چې کوم کلتور دی دی وطن چې کوم هنر دی هغه د خپل اظهار دغه یو اظهار دی نو په دغه اظهار باندې بندیز لګول زما په خیال دا خو بیا د دې کوم چې خبرې دی دا او ظاهر په باطن کې دا فرق لګي.
په افغانستان کې د طالبانو مشرانو په خپل سرګندونو کې د موسیقي مخالفت کړی دی او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې پروت دی. آیا اسلامي تعلیمات د موسیقي مخالفت کوي؟ په دغه اړه د پښتونخوا په مردان کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتي معاذ همدرد وایي چې د اسلام په کلتوري تاریخ کې یو شمیر داسې لوی نمونه شته چې د فن او موسیقي په میدان کې کارنامې ترسره کړې دي. نوموړی زیاتوي خپل افغانستان هم د رومي بلخي غوندې د یو ستر روحاني شخصیت خورا پاتې شوې ده.
د موسیقي مطالب ما څومره خپل تحقیق کړی دی نو موسیقي په اسلامي تعلیماتو پروسره مباح دی مباح عمل دی
دا د فطرت سره تړلې اوسېږي او هر هغه شی چې د فطرت سره تړلې اوسېږي نو هغه به خامخا داسې ترتیب به هغې له موږ سه پیل کوو چې هغې کې به خامخا د دنیا د مذهب سره به د هغې سه تعلق لازم وي. زه تاسو دیني حوالې د هغې به کولی شم د صحابو دور نه دی د نبی رسلام دور نه دی بلا د بخاري حدیث او دا پې صحیح ستو حدیث کشته صحیح حدیث کشته که موږ بیا د صحابو وخت وګورو د حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه زوی حضرت عبدالله دا د علي درنه زمو هغه چې هغه موسیقار او هغه با ساز جوړ خپل زمونږ د دیوبند په علماو کې امام شاه ولی الله محدث دهلوی هغه لا فلسفي سره اتفاق اختلاف دي دا مثلا او هغه دوانه لته پلار او زه امام شاه ولی الله او امام شاه ولی رحم الله د دې دوانه پلار او زی په موسیقي دمر عبور او چې د هند موسیقارانو په څون خپل په دې په عبارت لږ
په افغانستان کې د سیاسي او انتظامی بدلونونو په نتیجه کې یو خوا په هیواد دننه هنرمندان او لیکوالان د ویرې، بیروزګاری او بې یقیني سره مخ دي، نو بل خوا پولي ته نږدې سیمو کې هم وسلوالې هلې ځلې توندې شوې دي. په کوټه کې میشت لیکوال او شاعر عصمت ظهیر وایي چې د کابل او کندهار په رنګ کوټه او پېښور هم د پښتنو ستر کلتوري مرکزونه دي، خو اوس دا سخکاری چې دلته هم هنري او ادبي هلې ځلې د پخوا په شان په جوش او جذبه نه تر سره کیږي. نو موري غوښتنه کوي چې باید د بیکورې سره د مخ هنرمندانو مرسته وشي او طالبان خلکو لا د خپل هنري او ادبي هلو ځلو پر مخ وړلو اجازه ورکړي.
دا وکو الات ډېر غیر یقیني روان دي. شاعر، لیکوال، زومر داغو بندی وحل تکول، داغو بندی کول، داغ سلسلی روانی دی. شاعر، هنرمند، لیکوال، آرتیست، اگه دا دی طولنی با مسئول کسان دی غواری چی پا دیختل وطن تکارو کی، لیکن چی که اگه تا بندی کی، اگه تا جیلونو کی واچه، اگه وطا که داغ صورت آل کی، چې د افغانستان و حکمیت جغرافیات یو ستر ګواښ پیښ دی. طالبان دا وایي، امارت دا وایي چې موږ اپ اعلان کړی ده، نو که دغه اپ ګلبدین و محمدین و زینالدین ته کېدلی شي، دا دې لیکوالو شاعرانو ته هم کېدلی شي. لیکوال، شاعران، مدني فعالان یا د ریډیو کارکوونکي، دا خو نه د حکومت چوپړخارو و نه د حکومت تنخواوې خوړلې دي، خو د خپلې ټولنې کې کار کړی دی.
دا په داسې حال کې دا چې له افغانستانه لوړاندې د استاد شاولي، قمر ګلې، استاد ناشناس او فرهاد دریا په شان سندرغاړو کډه کړې ده او نور ګڼ شمېر هنرمندان په دې هڅه کې دي چې ځان خوندي ځایونو ته ورسي. عبدالرب حبیب یار یو افغان انزورګر دی چې له کابله د استریا خار ویانا ته په کډه راغلی دی. هغه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د هنرمندانو د کار او ژوند په اړه د اندېښنو سره مخ کړی دی. حبیب یار په نړیواله ټولنه او طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د کلتوري اساسي حفاظت وکړي او باید دا د کوم سیاست ښکار نشي.
کله چې زه هلته وم ولته دغه بل تیر حکومت و چې په پټوله کې هغې وخت هنر ته ډېره ستونزه نه وه، خو بیا هم د دې اوس چې څوک په دولت کې طالبان دي او کار یا دا نورې ډلې دي، دې هغې وخت کې موږ کار ته نه پرېښودو، موږ ته یې رنګ رنګ ستونزې جوړولې. نو اوس چې دوی کله خپله واک نیولی دی او دوی هغه خپل دغه خپل قانون او خپل کیسې په خلکو تحمیلوي، نو اوس خو بالکل ګرانه ده. اوس فصلو کې هلته د دغې خلکو څوک چې د هنر سره کار ساتي دي، که هغه موسیقي ده، که هغه رسامي ده او که هغه نور څومره ښکلي هنرونه دي، نو دوی ته خو مخامخ ګواښ دی. نړیواله ټولنه، دغه انټرنیشنل آرټ کونسل چې کوم یو دي، یا دا نور څومره ادارې چې دي چې هغې په افغانستان کې د مختلفو وختونو کې د لوکل هنرمندانو سره هلته کار کړی، په کار د دوی اوس پراختیا د مرستې او د لاس ورکولو وخت دی چې هغوی سره مرسته وکړي، د هغو ژوند وژغوري. تر ټولو لومړی د هغو ژوند، د هغو د غو د کورنیو ژوند ژغورل دي.
اوریدونکو، هم دې سره د نن د خبرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل کوربه شاهین بونیری له اجازه ورکه. د الله پامان.
گلو کا چسما دے گلزار شی درد گلو کا چسما دے گلزار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی کوئی پہاڑ لارشی ازغم کرا پخو کے بدخارشی ازغم کرا پخو کے بدخارشی ازغم کرا پخو کے بدخارشی کرد گلو کا چسما دے گلزارشی کرد گلو کا چسما دے گلزارشی غشے بستا پلور گزار شی چے ہم دا غشے بستا پلور گزار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی گلو کا چسما دے گلزار شی کرد گلو کا چسما دے گلزار شی
دا مشال ریڈیو دا
نرے نرے خوگی گی رمی نرے نرے